بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو د دې خبرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پنامه چې بخون که او مهربان دی او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسې قبر شروع کوي چاته به دروغ جن وایاست او څوک به وجنی او هغه بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغختی دي یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلې دي نو ډیر لک کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو زمونږ سلامونه او نیکې پیرزویانې ومنئ. نن د سه شنبې ورځ د 1444 هجري لمریز کال د وری د میاشتې شپږویشتمه د 1446 هجري قمري کال د شوال یعنی د کوچني اختر د میاشتې شپاړسمه او د 2015 میلادي کال د اپریل د میاشتې 15 نیټه ده. خواږه اوریدونکو تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره لرو چې د عمان په خبرو کې د امریکا او د ایران له رغنده ډیپلوماسۍ څخه د اروپا مثبت انعکاس نومیږي. بیا به په سیمه کې د امریکا د جنایتونو په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي او په آخر کې به افغانستان او ایران په تیره اونۍ کې پروګرام هم درته واورو. خواږه اوریدونکو تاسو زمونږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور متأړې لوستلی او چاپولی هم شئ. زمونږ د انټرنیټ پاڼې درک دی parstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته خو له یوې لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران مسایل په خبرو پورې اړوند نه کړو. د ایران او د امریکا د غیر مستقیمو خبرو دوهم پړاو بیا په عمان کې کیږي او د پاکستان په بلوچستان صوبې کې بم چودنې 3 کسان وژلي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. د ایران مسایل په خبرو اترو پورې اړوند نه کړو. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د ایران د استامین کلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنایی په دې خبر سره چې د عمان خبرې ترې د خارجه وزارت له لسګونو کارونو څخه یو کار دی وویل د هیواد مسایلو ته له خبرې تر سره پیوند ورنه کړو. د ایران د حکومت یو شمېر غړیو د اسلامي شورا استازیو د قضایي قوې لوړ رتبه چارواکو د ځینو ارګانونو مسؤلانو نن غرمه د نوي کال د پیلېدا په مناسبت د اسلامي انقلاب لستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنایی سره کتنه وکړه. د اسلامي انقلاب د ستر لارښود د وینا تر ټولو مهم چورلیزونه په لاندې ډول دي. د عمان خبرې ترې د ایران د خارجه وزارت له لسګونو کارونو څخه یو کار دی چې د هیواد مسایل له خبرو اترو سره اړوند نه کړو. د عمان خبرو اترو ته نه پوهې پرتي ډول خوشبینه یو او نه پوهې پرتي ډول بدبینه. د عمان خبرو اترې بالاخره داسې کار او حرکت دی چې فیصله ورباندې شوي او په لومړیو قدمونو کې هم په ښه ډول اجرا شوی دی. البته د مقابل لوري په هکله ډېر بدبینه یو خو په خپلو وسونو باندې خوشبینه. هغه غلطی چې اټومي تړون کې مکړی وه باید دلته تکرار نشي. د نړیوال اټومي تړون په وخت مو هیواد شرطي کړ او هر څه مو د خبرو اترو له پرمختګ سره اړوند کړل. پانګوال چې کله ویني چې هیواد په خبرو اترو پورې اړوند دی نو پانګونه نه کوي. د ایران او د امریکا د نه مخامخ خبرو اترو دوهم پړاو بیا په عمان کې کیږي. زمون خبریال راپور کړی د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د تهران او د واشنگټن ترمیند د غیر مستقیمو خبرو اترو دوهم پړاو به په مسکټ کې ترسره شي. د ایران د باندنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بکئی بیګام خمویل د دواړو خیزه مشورو وروسته پریکړه وشوه چې دا خبرې به د عمان په پلازمینې مسکټ کې دوام وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د خبرې به د شنبې په ورځ یعنی د حمل په دیرشمه نیټه ترسره شي. تر دې مخکې ځینو رسنیو د اروپا او د سیمې د هیوادونو سیاسي چارواکو ویلي وو چې د ایران او امریکا د غیر مستقیمو خبرو اترو دوهم پړاو به په روم کې وشي. د دې خبرې لومړی پړاو 13 په مسقط نیومان کې ترسره شوی و چې ایرانی امریکایي چارواکو مثبتې اورغنده بللې وې. په داسې حال کې چې د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو دوهم پړاو ډیر زر پیلېږي، د امریکا د منځني ختیځ لپاره ځانګړی استازی سټیو کاپ ویلي دي چې دغه خبرې به زر وشي. په اسرائیلو باندې د ایران برید بې پیلوټه الوتکو تر ټولو ستر برید و. زمون خبریال راپور کړی د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران ځواک ویان د واده صادقیو پوځي عملیاتو د کلیزې په مناسبت ویل دا عملیات په سیمه زیاته کچا د نړۍ د بې پیلوټه الوتکو تر ټولو ستر عملیات و چې د پروازونو واټن 10 کیلومتر څخه زیات و. جنرال علی محمد نعینی په یوه غونډه کې ویلي دي واده صادق یو د ایران د ناوخته وړتیا نښه وه چې صهیونیست دښمن ته یې ګزار ورکړ او دا د ایران او د صهیونیست رژیم ترمیان لومړنۍ مستقیمه او ښکاره پوځي مقابله وه. هغه ټینګار وکړ چې ملي امنیت، دفاعي او پوځي ځواک د ایران د اسلامي جمهوریت سرې کرښې دي چې په هیڅ شرایطو کې پرې خبرې او مذاکرې نه کیږي. نعینی ویلي دي د اسرائیلو د مخنیوي ځواک له منځه وړل د دې رژیم امنیتي سپک وای په اسرائیلو کې له ایران سره د پراخې شخړې ویره رامنځته کول او په نړیواله سویه د ایران د ارادې او ځواک خودل د واده صادقۍ او عملیاتو د پلانولو موخې وي. ایران تیر هجری لمریز کال د حمل په شپږشتمه نیټه سهار وختي د لومړي ځل لپاره په اشغال شوي سیمو تر ټولو لوی بې پیلوټه او توغندي برید ترسره کړی و. په افغانستان کې هر ورځ د نه چاودیدونکو توکو د چاودنو له کبله 50 کسان مړه او ژوبل کیږي. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان د سرپرست حکومت چارواکو نن په کابل کې د ماین پاکۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په یوې غونډې کې وویل چې هر میاشت په هیواد کې د نه 14 توکو د چاودنو له کابله 500 کسانو ته مرګ ژوبله اوړي. د طبي پیښو پر وړاندې د ملي چمتووالي ادارې مشر نورالدین ترابي ویلي دي د دې چاودنو ډیری قربانیان ماشومان دي. د کابل چارواکو په دې مراسمو کې د لویدیځو هیوادونو د بشري حقوقو د خوندیتوب شعارونه سیاسي وبلل او ویل چې دا هیوادونه د کمزورو ټولنو په ځانګړې توګه د افغانستان د چاودنو د قربانیانو په اړه کوم عملي ګام نه دی اخیستی. ویل کیږي چې تر اوسه د افغانستان شاوخوا 4000 کیلومتره مربع خاوره له مینونو او نه چاودیدونکو مهاجماتو ډکه ده، خو په عین حال کې لا هم د هیواد له 1100 کیلومترو مربع څخه زیاته ځمکه په تیره بیا کلیوالي او جګړې خپلې سیمې د مینونو او چاودیدونکو توګو له ککړتیا سره مخامخ کړي دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې تر دې مخکې افغانستان د دنیا له هغو هیوادونو بللی و چې د مینونو او د نه چاودیدونکو مهماتو له کبله ککړ دي. د دې بنسټ په وینا کلونو جګړو په افغانستان کې میلیونونو نه چاودد مهمات پرېښودې چې د ملکي وګړو ژوند ته ګواښ کوي. خواږه اوریدونکو، اوس به یو راپور درته وړاندې شي چې په افغانستان کې د مینونو د پاکولو سره د ایران د ملګرتیا په هکله دی.
په کابل کې د ایران سفارت مرسیال غلام رضا نجار له افغانستان سره د ماین پاکۍ په برخه کې همکارۍ ته د خپل هیواد چمتووالی ښودلی. نوموړي دغه څرګندونې د ماین پاکۍ نړیوالې ورځې د نمانځنې په مناسبت په کابل کې یوې غونډې ته وکړې. ښاغلي نجار په ایران کې د ماینونو خطرونو ته په اشارې سره څرګنده کړه چې ایران او افغانستان دواړه د دغه پټ دښمن له امله د زرګونو قربانیانو شاهدان دي. ښاغلي نجار وویل تیر کال د ایران یو د ماین پاکۍ ټیم افغانستان ته راغی او اغیزمن پروګرامونه شریک کړي وو او موږ هیله مند یو چې دا همکاري سږ کال هم دوام ومومي.
سال گذشته یک هیئتی هم از ایران به افغانستان سفر کرد و در ارتباط با نحوه همکاری ها با مقامات افغانستان در ارتباط با مینزدایی در مناطق آلوده یک توافقات خوبی را انجام دادن و امیدوار هستیم که همچنان شاهد همکاری های دیگر کشورها و به ویژه جامعه بین‌المللی و بالاخص کشورهای دونر و کمک کننده در راستای کمک بیشتر به مردم افغانستان، دولت افغانستان، کشور افغانستان باشیم که انشاءالله.
غلام رضا نجار زیاته کړه هیله لرو چې په ګاونډیو هیوادونو او په ټوله نړۍ کې سوله ټینګه شي او د نړۍ له ټولو سیمو څخه د دغه پټ دښمن د پاکولو بهیر بشپړ شي. نوموړي همدارز له ملګرو ملتونو وغوښتل چې په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو د پاکولو په برخه کې خپله همکاري زیاته کړي
و امیدوار هستیم که جامعه جهانی از فرصت به وجود آمده نگاه دقیق‌تر و جدیدتری رو به افغانستان داشته باشه، به دلیل اون که به حال همچنان که گفته شدن افغانستان یکی از کشورهای به حال مبتلا به موضوع مین هست و لازم هست که هم کشورهای همسایه و هم جامعه بین الملل در واقع مقامات افغانستان رو در ارتباط با مسئله پاکسازی و مین زدایی از مناطق آلوده کمک کنه.
لپیکو سره د مبارزه چمتووالی ملي ادارې سرپرست مولا نورالدین ترابی یاد غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د ماینونو په پاکولو کې د نړیوال ټولنې پر ملاتړ ټینګار وکړ. ښاغلی ترابی پر نړیوال غږ کړی چې په هیواد کې د ماینونو د شنډولو په برخه کې همکاري وکړي. دغه راز د ماین پاکۍ د همغږۍ او انسجام رئیس قاري نورالدین رستمخیل په افغانستان کې د ماین پاکۍ پروګرام له سیاسي مسایلو پرته پر ملاتړ ټینګار کړی دی. ښاغلی رستمخیل ویلي چې د هیواد په ټولو 15,103 ثبت شوو سیمو کې 3,993 سیمې د ماینونو او ناچاو د توکو څخه پاک شوي دي. د ماین پاکۍ د همغږۍ او انسجام رئیس زیاته کړې له بده مرغه لا هم 1,105 سیمې د ماینونو له ګواښ سره مخ دي چې باید پاک شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د برخې مسؤول نیکولا سټیفن په دغه غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د پروګرامونو پلي کېدو ته تر بل هر وخت ښه امنیتي زمینه برابره شوې ده. نیکولاس سټیفن د ماینونو او ناچاو د توکو تر ټولو ډیر قربانیان ماشومان ښودلي او په دې برخه کې د عامه پوهاوي ته په جدي پاملرنې ټینګار کړی دی. هیره دې نه وي چې په دې ناسته کې د سرپرست حکومت د لوړپوړو چارواکو په ګډون د یو شمېر بهرنیو مؤسسو استازو او په کابل کې د میشتو سفارتونو استازو هم برخه اخیستې وه. د ماین پاکۍ د همغږۍ او انسجام ادارې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ماین چاودنو له امله په منځنۍ کچه هره میاشت له 500 څخه تر 600 کسانو پورې خپل ژوند له لاسه ورکوي. فضل غنی حقمل، تهران رادیو، کابل.
د تهران رادیو له خبرونو ته دوام ورکوو. پاکستان د افغان کډوالو سره د ښه ګاونډیتوب پر بنسټ چلند وکړي. زموږ خبریال راپور کړی د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزي له افغان کډوالو سره د پاکستان د حکومت پر ناوړه چلند خوشنی څرګنده کړي. دا له اسلام آباد غوښتي دي چې د کډوالو سره د ښه ګاونډیتوب پر اساس چلند وکړي. ښاغلی کرزي نن پر خپل ایکس پاڼ کې لیکلي دي چې پاکستان به له کډوالو سره په چلند کې نړیوال اصول رعایت کړي. هغه د غرض پر مرستندوی ادارو او سوداګرو غږ وکړ چې رسیدونکو ته اړینې مرستې برابرې کړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر زیاته کړه په لیسو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز باید لرې شي او هیڅوک مجبور نه شي چې خپل هیواد پرېښودو ته مجبور شي. د پاکستان حکومت د غیر قانوني کډوالو لپاره د ټاکل شوي ضربیا جل له پای ته رسېده وروسته تر اوسه څه د باندې 3,500 افغان کډوال ایستلي دي. پند پاکستان په بلوچستان صوبې کې 3 پولیس وژل شوي. زمون خبريال د پاکستاني رسنوي د راپورونو له مخې ویل د پاکستان د بلوچستان صوبې په مستون سیمه کې د 14 نکابل 3 پولیس وژل شوي او 19 نور جوړل شوي هم دي. دا 14 د کې خودل شي مان لکابل را مېسته شوي د پولیسو موټرې په نخه کړې دي. پولیسو زیاته کړې ده چې د دې پیښې د دوو ټپيانو روغتيي حالت نازک دي خو زیاتوي د پیښې پړې په لټنې پیل کړې دي. دا 14 په داسې حال کې شوي ده چې پرون هم د پاکستان په نوشکې سیمه کې د هیواد پر پوځي مرکزونو برید شوی و. بلوچستان د خیبر پختونخوا تر څنګ د پاکستان له ناامنه صوبو څخه ګڼل کیږي. په روان کال کې په بلوچستان کې د پاکستان په پور وسلوال بریدونه تر بل هر وخت زیات شوي دي. چین د نړیوال اټومي تړون د چوکاټ پر اساس د نوې موافقې غوښتنه کوي. ایران خبری آژانس راپور کړی په ایران کې د چین سفیر زونګ یو په تهران کې د خپل هیواد سفارت په ودانۍ کې په یو خبری کانفرنس کې په عمان هیواد کې د ایران او د امریکا د خبرو اترو تر سره کېدا ته په اشاره سره ویل د ایران د اټومي موضوع په باره کې د چین کار چار ښکاره دی او موږ تل د ایران د اټومي موضوع د سیاسي او د ډیپلوماټیک حل غوښتونکي یو. هغه دې ته په اشاره سره چې نړیوال ډګر د بدلېدا او د ژورو بدلونونو د تجربه کولو په حال کې دی ویل د چین پراخ ته د دنیا لپاره د ارزښمن صوبه ډلې کړې ده. په ایران کې د چین سفیر زونګ یو په هغه کړچار باندې نیوکه سره چې د امریکا د نورو هیوادونو پر ضد پیل کړې ده او هغه په تجارتي جنگ مشهور شوی دی ویل نړیوال حالت ګډوډ دی او یو قدرت بې پروا یو اړخیزه بدمشه پراخوي. هغه په دې خبرې ټینګار سره چې د چین او د امریکا د اقتصادي اړیکو ماهیت باید د ګډون کې نتیجه ولري ویل امریکا به د دوړو هیوادونو د خلکو د تمو پر اساس عمل وکړي او د پرختیا لپاره د چین د خلکو د حقوقو د کمزوري کول او د چین د تجارت د ځپلو لپاره د وسلې په توګه د تاروپو لګول لاس واخلي. په ایران کې د چین سفیر بیا ویل چین د امریکا له بدمعاشۍ سره په مقابله کولو کې په خپل ځان باندې اعتماد ساتلی دی او زیاته کړه مونږ درېږو چې د قدرتمندانو مخه ونیسو او د امریکا له بدمعاشۍ سره د مقابلې لپاره ضروري اقدامات ترسره کوو. امریکا اسرائیلو ته نورې لسګونو زره وسلې استوي. ایران خبری اژانس راپور کړی د یمن د انصارو غورځنګ د اطلاعاتو د دفتر مرستیال نصرالدین امیر له امریکا څخه سهونیست رژیم ته د لسګونو زره جنگي تجهیزاتو د استول کېده خبر ورکړ. هغه په ایکس انټرنیټ باندې کې ولې کل امریکا ویلي دی چې ګڼ شمېر بمونه او وسلې اسرائیلي دښمن ته ورکوي. دا په داسې حال کې دی چې امریکا او اسرائیل داسې هیوادونه دي چې د مقاومت ډلو د بې وسلې کولو غوښتونکي دي. د یمن د انصار الله غورځنګ د اطلاعاتو د دفتر مرستیال نصرالدین امیر وویل دا کوم منطق دی چې د ترهګرۍ قربانیان بې وسلې کوي او قاتل ته نورې ډېرې وسلې ورکوي. د اسرائیلو یادیو ته هرنوت ورځپاڼې ویلي دي چې د صهیونیست رژیم هوایي ځواک زر له امریکا څخه 14,000 جنگي اوزار او هوایي مهمات ترلاسه کوي. په دغو جنگي اوزارونو محکماتو کې هغه 10,000 جنگي اوزارونه او مهمات هم شامل دي چې د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن د حکومت په وخت کې صهیونیست رژیم ته استول بند شوي وو. دغه ورځپاڼې زیاته کړه هیله کېږي دغه اندازه پوځي مهمات چې د صهیونیست رژیم د پوځ زیرمې چې په 13 میاشتې کې کمی شوي دي جبران کړي. د اسرائیلو جنایتکار رژیم د کورنی جنگ په درشل کې ورغلی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د صهیونیست رژیم د پوځ د زیرمه ځواکونو لوړتبا جنرال په دغه رژیم کې داخلي اختلافاتو او درس ته په اشاره سره وویل اسرائیل د یوه کورنی جنگ په درشل کې ورغلی. د صهیونیست رژیم وام ټلویزیون نن د اسرائیلو د پوځ د زیرمه ځواکونو د یوه جنرال اسحاق بریک په کال وویل د اسرائیلو په خلکو کې موجود نه پرت له خارجي ګواښونو څخه زیات د اسرائیلو موجودیت ته ګواښ دی. د فلسطین یو کیټه ټوبي تقریبا هر ورځ د اسرائیلو د لومړي وزیر نتنیاهو او د هغه د کابینې پر ضد د خلکو د پراخو مظاهرو او په لومړي وزیر باندې د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو د سیاستوالانو د هر اړخیزه نیوکو ډګرونه دي. دا په داسې حال کې دي چې د اسرائیلو د لومړي وزیر نتنیاهو او د شاباک په د کورونی امنیت او استخباراتي در یو د لوی سرنوال ترمن اختلافات زیات شوی دي او لومړی وزیر د شباک مشر لکاره لری کړي او د لوی سرنوال در لری کول کوشش هم کوي. الجزائر د فرانسې دولس ډیپلوماټان نخواخو بلال زمون خبریال راپور کړی د الجزائر د بهرنی چارو وزارت په دغه هیواد کې د فرانسې دولس ډیپلوماټان نخواخ کسانو بلل او له هیواده د هغوی د استل کېدا غوښتنه یې وکړه. د الجزائر د باندنی چارو وزارت د فرانسې په سفارت او کنسلګرۍ کې د 1200 کارکوونکو ته 48 ساعته وخت ورکړی دی چې له دغه هیواده ووځي. او د ملګرو ملتونو ویاندلانو کړ چې د سودان د محلي سرچینو د معلوماتو له مخې د جمعې او شنبه په ورځو کې د شمالي ډارپور د کډوالو د کیمپونو په شاوخوا کې د نخاتو په بهیر کې لا 300 څخه زیات ملکی وګړي وژل شوي دي. خبرونه پای ته ورسېدل.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. قدرمن اردوونکو اوس به یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د عمان په خبرو کې د ایران او د امریکا له رغنده ډیپلوماسۍ څخه د اروپایي هیوادونو مثبت انعکاس نومیږي. په عمان هیواد کې د ایران او د امریکا ترمنځ د نه مخامخ یعنی غیر مستقیمو خبرو اترو د لومړي پړاو پای ته رسیدل د اروپایي هیوادونو پر رسنیو سیاسي ټولنو او فکر ګوټو کې له پراخ او زیات مثبت انعکاس سره یوځای شوي. داسې انعکاس چې له ایران سره د ډیپلوماسۍ له لارې د اروپا له احتیاط څخه د ډک ملاتړ ښودنه کوي. د ایران او د امریکا ترمن نه مخامه خبره د روان میلادي کال د اپریل د میاشتې په 12مه نیټه د عمان په منځګړیتوب سره په مسقط ښار کې وشوي او دواړو هیوادونو دغه خبره رغنده او مخ په وړاندې ګامو بله. د ایران د باندنیو چارو وزیر سید عباس رقچی د خبرو اترو په ځای له احترام او پریکنده توپ څخه ډکه وبلله او وی ویل چې د دغو خبرو اترو دوهم پړاو په راتلونکي شنبه ورځ ترسره کیږي. د امریکا حکومت هم په یوې بیانیه کې د عمان خبرو اترې ډېرې مثبتې او رغنده بللې دي. د سپینې ماڼۍ په بیانیه کې ویل شوي دي چې د عمان خبرو اترې دواړخیزه ګټورې نتیجې ته د رسیدا لپاره مخ په وړاندې ګام و. دغه ډیپلوماټیک بدلون ته په غبرګون کې د برېټانیا د ګارډین ورځپاڼې د فرانسې خبري اژانس ای پی د اسپانیا آر ټی وی ای ټلویزیون د جرمني ژبو او د ایټالیي ژبو رسنیو په شمول د اروپایي هیوادونو رسنیو د ایران او د امریکا ترمن د مخامخ ډیپلوماسۍ بیا پیلېدل د مثبت ګام په توګه بللې دي او د تاوتریخوالو د کمولو لپاره د دغه لارې په ساتلو یې ټینګار هم کړی دی. ګارډین رسوانی په یو راپور کې د خبرو اترو د دوام لپاره د ایران او د امریکا موافقې ته په اشاره سره د خبرو اترو په ځای بریالی وبلله. ویل کل دغه خبرو اترې د ایران او د امریکا ترمنځ د ډیپلوماسۍ لپاره یوه بله پیلامه ده چې د راتلونکي په پام کې نیولو سره د یوې موافقې زمینه جوړونکي ووسي. د اسپانیا آر ټی وی ای ټلویزیون چینل هم د امریکا په سرچینو باندې استناد سره ولیکل چې د ایران او د امریکا ترمن نه مخامه خبره ترې په ډیرې مثبتې او رغنده فضا کې ترسره شوې او دغه بدلون په سیمه کې د تاوتریخوالو د کمیدا او د پخوانیو موافقو ته د سوکه سوکه بیرته ستنېدا سبب کېدلی شي. د اسپانیا ټلویزیون د غراز د خبرو اترو د دوام لپاره موافقه د خبرو اترو له بهر څخه د امریکا او د ایران د رضایت روښانه نښه وبلله. اروپا پریس خبری اژانس هم د امریکا د سرچینو په کول راپور ورکړه چې تماسونه ډیر مثبت او رغنده وو او ډګینه کړه د امریکا د ځانګړي استازي اسټیو ویټکاپ لخوا ترسره شوي نیغ په نیغه خبرې د دواړو لورو لپاره ګټورې نتیجې ته د رسیدا لپاره مخ په وړاندې ګام ګڼل کیږي. په عین حال کې د سویټزرلینډ هیواد د واټسون ویبپاڼې د یو راپور په خبرو سره د اټومي پروګرام په زمینه کې د امریکا او د ایران د اسلامي جمهوریت د دریځونو د نږدې کېدا خبر ورکړی. ولیکل له کلونو کلونو بندونه وروسته د عمان خبرې اترې د امریکا او د ایران ترمنځ د سیاسي روغې جوړې د امکان حقیقي نښه ده. د ای پی خبری اجنس په شول د فرانسې رسنیو هم د سپینې ماڼۍ د بیانې په منعکسولو سره چې د عمان خبرې ډېرې ګټورې بللې دي د ایران د اټومي دوسیې له چیلنج څخه په ډکې لارې کې د یوې دریضې د خلاصېدا خبر ورکړ. دغو سرچینو وویل د عمان د منځګړیتوب رول او د غونډې رغنده فضا د لومړي اعتماد له رامنځته کېدا سره مرسته کړې ده. په جرمني کې هم رسنیو په خوشبینانه کتنې سره د ایران او د امریکا خبرو اترې ملموس پر مختګو بلو او هغه له واشنگتن سره د شیپاپ او د نیخ په نیغه تعامل لپاره د تهران د چمتووالي نخا او بلله. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د ځایی خلکو په ضد د امریکا جنایتونه.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې و منه عزیزانو. د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
احمد سیماب
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د ځایی خلکو پر ضد د امریکا بوجنونکي جنایتونه ترنوال لاندې له یو ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
Thank you. خوګو دوستانو سره لدی چې د امریکا د خپلواکۍ په اعلامیه کې د ژوند حق ازادۍ او نیکمرغۍ په څیر د ځینو حقوقو خبره شوې ده خو دا حقوق د امریکا د ټولو اوسیدونکو لپاره نه وو په حقیقت کې د امریکا خپلواکۍ د توکمیز توپیر او لوړتیا په اساس بڼه غوره کړې ده
عزتمنو دوستانو د نړۍ په عمومي افکارو کې د امریکا انزور د دغه ستر هیواد له واقعیت سره چې د بشري حقوقو د دفاع ادعا کوي ډیر توپیر لري د امریکا د میلیونونو ځایي خلکو او غلامانو په وینو جوړ شوي چې د افریقا څخه امریکا ته بوتلل شوي هغه جنایتونه چې امریکا ته د سپین پوستو مهاجرینو لخوا ترسره شوي د بشري تاریخ له سترو جنایتونو څخه شمیرل کیږي د دغو جنایتونو ټول اړخونه تر اوسه نه دي خبره شوي او وخت په وخت د دغو جنایتونو ځینې اړخونه څرګندیږي نوې څیړنې ښیي چې له سلو کلونو نه ډیر په امریکا کې ځایي ماشومان وروسته له هغې چې په جبري توګه د شپه ورځ ښونځیو ته لیږدول کیدل د ښونځي کارمندانو لخوا له جنسي تیری سره مخامخ کیدل د ډیلی میل په وینا د امریکا فدرال حکومت د 1919 او 1918 کلونو ترمنځ د دې هیواد د ځایي ټولنې د ویجاړولو لپاره د منظمې هڅې برخې په چوکاټ کې د ځایي ماشومانو لپاره له 1500 ډیر د بورډینګ ښونځي جوړ کړل د واشنگټن پوسټ یو څېړنه ښیي چې دغه ښونځیو څنګه د جنسي ناروغانو جنایت ته لاره هواره کړه په امریکا کې د ځایي ماشومانو لپاره د بورډینګ ښونځیو قضیې سره اړونده یوه چارواکي ویل د کاتولیک کلیسا تر مدیریت لاندې د ځایي ماشومانو لپاره د بورډینګ ښونځي د ملي جنایت صحنې په توګه پیژندل کیږي تر دې دمه په متحده ایالاتو کې په بورډینګ ښونځیو کې د ځایي ماشومانو د جنسي تیری حیرانوونکي کچه کشف شوې چیرې چې له 1919 تر 1918 پورې لسکونه زره ځایي ماشومان له خپلو کورنیو په زوره جلا کېدو وروسته هغوی ته لیږدول شوي دي
د ځایي امریکایي ماشومانو لپاره د بورډینګ ښوونځي په 19مې پیړۍ کې د امریکا د فیډرل حکومت لخوا جوړ شوی او تر 1500 کلونو پورې فعالیت کړی په دې موده کې ځایي ماشومان په زوره له خپلو کورنیو جلا او بورډینګ ښوونځیو ته منتقل شوي دي په دې زمینه کې د ترسره شویو څیړنو له مخې په زرګونو ځایي امریکایي ماشومان په دغو ښوونځیو کې د پراخې ناوړه فزیکي جنسي او احساساتي استفاده په نتیجه کې مړ شوي هم دي په حقیقت کې په دغو ښوونځیو کې دوه لوی جنایتونه شوي دي یو دا چې اروپایي مهاجرو سپین پوستو زرګونه ماشومانو په ښوونځیو کې د ځایي اوسیدونکو د نسل وژنې او د دوی د بې هویته کولو په هدف د سور پوستو د ډله ییزې وژنې سره موازي راټول کړل چې موخه یې د امریکایي سور پوستو ټولنو تباه کول تر ټولو لوی جنایت د واټیکان کلیسا لخوا ترسره شوی کاتولیک کلیسا او د هغه پادریان چې باید د بې وزلو لپاره د مهربانۍ او پناه ځای وي او له همدې امله دوی په مسیحي کلتور کې پلرونه بلل کیږي په عمل کې د سپین پوستو مجرمینو وحشیانو او اروپایي توکمپالو ملګري شول له دوو لسیزو راهیسې واټیکان د نړۍ په کچه د کلیسا لخوا پر مخ وړل شوي ښوونځیو کې د پادریانو د اخلاقي او جنسي رسوایۍ سره مخامخ دي د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ هر هیواد ته سفر کوي د واټیکان تر پوښتنې لاندې تللي باور د احیا کولو لپاره د هغه لپنانونو یو دا دی چې د واټیکان لخوا په ښوونځیو کې د ځینو پادریانو د ناوړه کړنو په خاطر بخښنه وغواړي تیر کال د کینیډا د بورډینګ ښوونځیو په خاوري کې د ځایي خلکو لسګونه بلکې سلګونه قبرونه وموندل شول چې د جنسي تیری په شمول د بیلابیلو کړونو لاملا مړ شوی وو. پاپفرانس وروسته له هغه چې کینیډا د یو پخوانی ښوونځي په ځمکه کې په سلګونو بېنښه شوي قبرونه وموندل شول، د کینیډا له اصلي خلکو سره په ناوړه چلند کې د کاتولیک کلیسا د رول په خاطر بخښنه وغوښته. په 1950 او 1960 لسیزو کې د دغو ښوونځیو د فعالیت په وروستیو کلونو کې په امریکا او کینیډا کې د ځایي ماشومانو لپاره په بورډنګ ښوونځیو کې جنسي ځورونې او ناوړه ګټه اخیستنې پیښې شوي. یعنی هر څومره چې د امریکا او کینیډا حکومتونه متمدن او هر څومره چې د انسان دوستۍ اداګانې زیاتې شوي، همره یې د توکمپلنې او برلاسه روحیه هم زیاته شوې ده. دا دغو ښوونځیو یو ژوندی پاتې شوی کس چې اوس 70 کلن عمر لري ویلی دی: ما 80 کاله انتظار وکړ چې خپله کیسه ووایم. زه په الاسکا کې له خپل کوره 100 میله لري ښوونځي ته لیږدول شوی وم.
د ځایي امریکایي بورډنګ ښوونځي قربانیانو وکیل وویل قربانیان حاضردمه د کاتولیک کلیسا جنایتونو ته اشاره کوي، ځکه چې پخوانی او انکشافاتو ښودلې ده چې خلک کولی شي ځواب ترلاسه کړي. یو پخوانی کاتولیک پادری اعتراف کوي چې کله هغه د جنسي تیرې له تورونو سره مخامخ شو، پوه شو چې دا ښوونځی د جنایتکارانو د عجایبو ټاټوبی و. هغه چې اوس د دغو ښوونځیو د قربانیانو لپاره کار کوي وویل دوی د مرستې لپاره فریاد کولی شي، خو هیڅوک یې نه اوري یا یې باور نه کوي. د اصلي امریکایانو نسل وژنه مختلف ابعاد لري. په 1930 میلادي کال کې د امریکا د اصلي او سرپوستو چارو دفتر د اصلي روغتیا خدماتو پروګرام له لارې د اصلي امریکایي میرمنو نصب کول پیل کړل. دا نصب کول د سرپوستو میرمنو د روغتیا په نوم ترسره شوي او په ځینو مواردو کې حتی د میرمنو له خبرتیا پرته ترسره شوي دي. شمیرنې ښیي چې د 70 لسیزې په لومړیو کې د زیږون عمر له 22% زیات تور پوستي میرمنې نصب شوي. د جنوا د کنوانسیون له مخې نسل وژنه د یو داسې چلند په توګه تعریف شوي چې موخه یې د یوې ملي، توکمیز، قومي یا مذهبي ډلې جزوي یا بشپړتیا کول دي. د جنوا د کنوانسیون له مخې نسل وژنې تعریف په 1492 کې د امریکا له نیواک وروسته اروپایي استعمارګرو د دې وچې د اصلي خلکو په لمانځه وړلو کې پیل وکړ.
خو دوستانو، د 1450 کال رانیولې تر 1550 کلونو تر مودې منځ کې د 14 امریکایي مستعمرو نفوس له 2.2 میلیون ته لوړ شو. په داسې حال کې چې د امریکا د شمال ختیځ سیمې اصلي خلک بې ځایه شوي او بې کوره شوي. لا برتانیې د خپلواکۍ او په 1800 کال کې د متحده ایالاتو له رسمي جوړښت وروسته د کډوالۍ سیلاب امریکا په لور روان شو. اروپایي کډوال له ځایي قبیلو لکه اپاچی، چروکی، شین، شینوک، ناواهو او سیوکس سره ښکیل او د دوی نسل یې له منځه یووړ. ډیوډ اے سټانارډ په خپل کتاب امریکن هولوکاسټ د نوي نړۍ فتح، یعنی امریکن هولوکاسټ د کنکوست آف د نیو ورلډ نومی کتاب کې باور لري چې د لویدیز د نیمه کورې شاوخوا 100 میلیونه ځایي اوسیدونکي په 50 پیړیو کې د اروپایانو او د دوی د اولادونو لخوا وژل شوي دي. سره له دې چې د امریکا د خپلواکۍ په اعلامیه کې د ژوند، ازادۍ او خوښۍ په څیر د ځینو حقوقو په اړه ویل شوي، دا حقوق د امریکا د ټولو اوسیدونکو لپاره نه وو. په حقیقت کې د امریکا خپلواکي د نژادي توپیر او لوړتیا پر اساس جوړه شوې وه. سپینو اروپایي مهاجرینو د غلامۍ سیستم درلود چې دوی امریکا ته راوړ. اټکل کېږي چې د شپاړسمې او نولسمې پیړیو ترمنځ شاوخوا 15 میلیونه نارینه، ښځې او ماشومان له افریقا نوې نړۍ ته بیولل شوي دي. د ټرانس اټلانټیک غلام تجارت ډیټابیس له مخې شاوخوا 12.5 میلیونه هغه کسان چې شمالي امریکا ته بیولل شوي وو په سختو شرایطو کې د وړیا کرنیز کارګر په توګه یې کار کوه، او حتی اوس هم د دوی په ضد امریکا سیستماتیک ځپونکی نظام د قوانینو، روغتیا او تعلیم په برخو کې دوام لري.
تور پوستو یو پیړۍ وړاندې له دې مخکې چې خپل مدني آزادیانې او حقوق ترلاسه کړي مجبور وو چې د امریکا په پوز کې د سپین پوستو لپاره مبارزه وکړي. په هغه جګړه کې چې په 1861 کال کې پیل او تر 1865 کال پورې دوام وکړ، 250,000 پوځیان او نامعلوم شمیر ملکیان ووژل شول. په امریکا کې د نژاد پرستۍ تبعیض قانون تر 1960 لسیزې پورې دوام وکړ، تر څو چې د امریکا د مدني حقوقو غورځنګ رامنځته شو او د مارتین لوتر کینګ په وژنه پای ته ورسید او د نژادي تبعیض قانون لغوه شو. د نژادي تبعیض د قانون له لغوه کېدو سره سره د امریکا اوسیدونکي او تور پوستي اوس هم له تبعیض او بې عدالتۍ سره مخامخ دي. په امریکا کې یوه لسترو ستونزو په امریکایي ټولنه کې تشه او نابرابري ده. دا تشه او نابرابري اوس د امریکا د سپین برلاسه غواړي غورځنګ استازی دی. له امریکا بهر متحده ایالات له جنوبي امریکا تر میانز او تر ختیز او لویدیز آسیا کې د نسل وژنې او جنایتونو تور ریکارډ په ځان پسې لري.
خب دوستان، او دغه مطلب وخت هم دومره وو، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
افغانستان او پاکستان
پتیرا اونے کی
د تهران رادیو ډیرو قدر منو اوریدونکو، السلام علیکم. د افغانستان او پاکستان د تیرې اونۍ د مهمو حالاتو او پیښو د جاجولو له 19 پروګرام سره زه عبدالمجید دورانی او زما خوب ملګری
صادق حسین
ستاسو په خدمت کې یو. نو هیله ده چې د پروګرام تر پای را سره لو وسه. البته دلته ولنډه شان د ماخ
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت سرپرست مولوی عبدالکبیر د ایران د خارجه وزارت د جنوبی اسیا د چارو له عمومي مدیر او مل پلاوی سره وکتل او له ایران سره د ګډو غونډو د ترسره کېده غوښتنه وکړه. عبدالکبیر له محمد رضا بهرامی سره په خپلې کتنې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاریخي اړیکو ته په اشاره سره د ایران لخوا د افغان کډوالو د لسیزو اوږدو قربتوب ستاینه وکړه او له کډوالو سره یې د اسلامي چلند غوښتنه وکړه. د افغانستان د کډوالو د چارو سرپرست وزیر د افغان کډوالو په خپله خوښه او رضاکران ډول راستنېدا لپاره د کابل پلانونه بیان کړل او یې ویل د راستنېدونکو کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره د شپږ څلوېښتو هستوګن ځایونو او خرګوټو د جوړولو پلان به پلی شي. په دغه کتنې کې ښاغلي بهرامی هم د موجودو ننګونو د حل کولو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د پراخې همکارۍ پر اړتیا ټینګار وکړ او په ایران کې د 2 میلیونه افغان خارجو شتون ته اشاره وکړه چې ځینې قانوني اسناد هم نه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی اسیا لپاره عمومي رئیس د افغانستان د کډوالو وزیر ته بلنه ورکړه چې تهران ته ورشي. ښاغلي بهرامی همداشان د هستوګنې د خرګیو د جوړولو لپاره د افغانستان د پلان هرکلی وکړ او هغه خپل هیواد ته د کډوالو د ستنېدا د بهیر د اسانولو په لړ کې یو مثبت ګام وباله.
د افغانستان د حکومت سرپرست اقتصادي مرستیال د افغانستان او ایران ترمنځ د اقتصادي تړون د بشپړ پلي کولو لپاره د دواړو هیوادونو د استازو ترمنځ د تخنیکی غونډې د ترسره کولو اعلان وکړ. د افغانستان د حکومت د اقتصادي مرستیال سرپرست دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي د تهران او کابل اقتصادي تړون د بشپړ پلي کولو لپاره د دواړو هیوادونو د ګډې تخنیکی کمیټې تعقیبي غونډه په کابل کې وشوه. په خبر پاڼه کې زیاته شوې ده په دې غونډه کې د دوه اړخیزې سوداګرۍ د زیاتوالي، د ترانزیت په برخه کې د شته ستونزو د حل او د اړینو اسانتیاو برابرولو، د کرهنې د سکتور د ماډرن کولو په برخه کې د ګډې همکارۍ د رامنځته کولو، د ترانسپورت برخه کې د شوو پریکړو د عملي کولو، په قانونو کې پانګونې او د ایران او افغانستان د ګمرکونو په برخه کې د ډیرو اسانتیاو برابرولو په اړه بحث او بیا کتنه وشوه. په دغه غونډه کې همدارنګه په راتلونکي کې د دې کمیټې د غونډو پر دوام او د تهران او کابل ترمنځ د اقتصادي تړون په بشپړ پلي کېدو باندې تاکید وشو.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د سرپرست حکومت ویان زبی الله مجاهد په کلکه د بګرام هوایي اډې ته د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې یعنی سی ای د ننوتلو خبره رد کړه او دا یوه وضعه وبلله. مجاهد بیا ټینګار وکړ چې کابل به هیڅکله هیواد اجازه ورنکړي چې داسې اقدام ترسره کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې شوې دي چې ځینو رسنیو او ټولنیزو شبکو ادا کړې وه چې د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې یعنی سی ای مرستیال رئیس په پټه د امریکا د هوایي ځواک په C-12 الوتکې کې د بګرام هوایي اډې ته ورغلی وو. دا یې دا هم شي وه چې طالبانو د بګرام اډه امریکا ته ورسپارلې ده. دا خبرونه داسې مال خپرېږي چې امریکې ته د بګرام اډې د سپارلو په باره کې هیڅ معتبر راپورټ یا ویډیو تر اوسه نه ده خپره شي او طالبانو هم دا خبره په کلکه رد کړې ده.
دا خو د طالبانو سرپرست حکومت یو ځل بیا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ د ترلاسه کولو غوښتنه کړې ده. د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي دا څوکۍ د افغانانو حق دی او باید د اوسنی حکومت یو استازي ته ورکړی شي ترڅو هغه د نړیوالې ټولنې اندېښنو ته ځواب ورکړي. فطرت په دې اړه روښانه کړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ زموږ د خلکو حق دی او باید اوسنی نظام ته وسپارل شي ترڅو د افغانانو سم استازیتوب وشي او د افغانستان په اړه راپورته شوې اندېښنې حل شي. نزدې درې نیم کاله وروسته لدی چې طالبانو د افغانستان کنټرول بیرته ترلاسه کړ، په دغه نړیوال سازمان کې د افغانستان رسمي څوکۍ لا هم د پخوانی حکومت د استازي په لاس کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو سرپرست حکومت په دې موده کې په کراتو د دې څوکۍ د ورسپارلو غوښتنه کړې ده. ورته مهال په قطر کې د افغانستان د سفارت سرپرست سوهیل شاهین یو ځل بیا په نړیواله ټولنه غږ وکړ چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان له څوکۍ څخه له سیاسي ګټه اخیستنې ډډه وکړي.
خواږوریدونکو، د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د متحد عرب اماراتو له ځانګړي استازي سیف محمد الکتبی سره د سوداګرۍ او د ترانزیټي اړیکو د پراختیا په ګډون د مختلفو مسایلو په هکړه خبرې وکړې. متقی له سیف محمد الکتبی سره په لیدنه کې له متحد عرب اماراتو سره د افغانستان اړیکې مثبتې ورزولې او هیله وکړه چې ابوظبی ته د هغه د وروستي سفر په بهیر کې د شوي موافقو په پلي کېدا سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې او ترانزیټي اړیکې نوره هم پراختیا ومومي. الکتبی هم په دغه غونډې کې د ابوظبی او کابل ترمنځ اړیکې مهمې وبللې او زیاته کړه چې کابل ته د سفر هدف د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیر ایرانو ترمیان د ورستۍ هوکړو تعقیبول دي.
د تهران رادیو مینوالو په استنبول کې د افغانستان د همغږي ډلې یعنی اے سی جی په غونډه کې د نړیوالو سازمانونو او مرستندویو هیوادونو استازو له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام په حیاتي اهمیت ټینګار وکړ او خبرداري ورکړه چې په دغه هیواد کې بشري بحران عاجل او دوامدار حل لارو ته اړتیا لري. د افغانستان د همغږي ډلې دوه ورځنۍ غونډه په استنبول کې د مرستندویو هیوادونو، نړیوالو مالی سازمانونو او د ملګرو ملتو د استازو په ګډون ترسره شوه. د دې غونډې موخه له افغانانو سره د مرستې لپاره د نړیوالې ټولنې د اړومبېتوبونو او پلانونو بیا کتنه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو غږ ملوونکي اندرا راټوات په دې غونډه کې ټینګار وکړ که موږ غواړو له افغانانو سره مرسته وکړو نو باید سمدستي مرستو ته دوام ورکړو او همدارنګه په هیواد کې تلپاتې ثبات ته لاره هواره کړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یعنی یوناما استازو هم په دې غونډه کې په 2024 کال کې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د 1.3 میلیارد ډالرو راټولولو یادونه وکړه او وی ویل چې دا اندازه د 13 کلونو په پرتله زیاته شوې وه. په عین حال کې د ملګرو ملتو ماموریت خبرداري ورکړه چې نړیوال مالی بحران کولی شي په افغانستان کې شوي پرمختګونه له خطر سره مخامخ کړي. د کارپوهانو په وینا دا بحران نه یوازې د افغانانو په ګټه نه دی، بلکې کولی شي د سیمې په امنیت هم اغیزه وکړي.
ډیرو قدر منوري دونکو، د اسرائیلو لخوا د غزې د اوربان له سر غړونې راسې پاکستاني مسلمانان یو ځل بیا سړکونو ته راووتل او د نړیوالې ټولنې او د اسلامي هیوادونو له واکمنانو څخه یې د اسرائیلو د جرمونو د بندولو لپاره د غبرګون غوښتنه وکړه. د فلسطین د خلکو ملاتړ کوونکو د جمعې له لمانځه وروسته د پاکستان په مختلفو ښارونو کې له مظلومو فلسطیني خلکو سره پیوستون او په غزېترنګه کې د صهیونیست رژیم د جنایتونو د غندلو لپاره یو بل ولولناک لاریون وکړ. په اسلام آباد، کراچۍ، پېښور، ملتان، حیدرآباد، مظفر آباد، کوئټه او بهاولپور ښارونو کې په سلګونو خلکو د اسرائیلو رژیم پر وړاندې له هغه جهاد خپل ملاتړ اعلان کړ چې په اسلام آباد کې د پاکستان مشهورو عالمانو لخوا وړاندې شوی و او ټینګار یې وکړ چې یوازې د فلسطینیانو تر څنګ جهاد کولی شي د اسرائیلو د کتیماتې لامل شي. د لارینوان ویناوالو د اسلامي هیوادونو د حکومتونو او اسلاوالو ځوکونو د مشرانو لخوا د فلسطین د دفاع او بشري مرستو په ځانګړي توګه د جنگي کملاتو او ملي مرستو د لیکدول لپاره د ګډې ستراتیژۍ د پراختیا غوښتنه هم وکړه. د پاکستان په پلازمین اسلام آباد او جنوبی بندري ښار کراچۍ کې هم د جماعت اسلامي او د جمعیت علما اسلام تر ملاتړ لاندې پراخي صهیونیزې مظاهرې وشوې او لارین کوونکو د مړه دوی اسرائیل او مړه دوی امریکا شورونه ورکړل.
او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شفقت علی خان د صهیونستانو د جنایتونو په ځانګړې توګه د غزې د اوسیدونکو د محاصرې دوام ته اشاره وکړه. ویل پاکستان غواړي فلسطینیانو ته د بشري مرستو لیګل بیا پیل شي او له نړیوالې ټولنې یې وغوښتل چې په اسرائیلو دباو راوړي. هغه همدارنګه د نیواګر صهیونیستي ځواکونو لخوا د ملکی وګړو د ځپلو په برخه کې د قصدي اقداماتو په ځانګړې توګه په غزه کې د طبي پرسونل د وحشیانه وژنې غندنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وویل د ایران اسلامي جمهوریت د پاکستان یو دوست او ګاونډی هیواد دی او دواړه هیوادونه له مختلفو لارو څخه له یو بل سره په تماس کې دي. شفقت علی خان په عمان کې د ایران او امریکې ترمنځ د راتلونکو غیر مستقیمو خبرو اترو په اړه هم وویل د ایران اټومي تړون د ډیپلوماټیکو حل لارو په ذریعه د پیچلو شخړو د صلح ایز حل یو روښانه بیلګه ده او موږ د دې طریقې د ترویج ملاتړ کوو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ټینګار وکړ چې اسلام آباد د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو قوي ملاتړی دی او په دې برخه کې د برجام په نامه اټومي موافقې د بیا ژوندي کولو لپاره د ټولو خواوو د هڅو ملاتړ کوي. شفقت علی خان د ټرمپ د حکومت لخوا د پاکستان په وړاندې د نوو تعارفو په ځواب کې زیاته کړه اسلام آباد دا وضعیت ساری او موږ ویلی شو چې دا ډول اقدامات به د پراختیا غواړو هیوادونو لپاره اوږدمهاله پایلې ولري.
قدرمن اردنکو افغانستان او پاکستان په تیر اونۍ کې پروګرام په همدې ځای کې پای ته ورسید. له تاسو اجازه غواړو.
د الله په امان. Thank you.